سیسی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نومند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نومند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي راډیو نور بسته خبرونه ته شرغلست. زه ملالی بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخ وړي. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمې زمیمه چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوس چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکارا سي. همدارز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینهوو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د 14 استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د 2 کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په خوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ د بشري حقوقو فعال شایسته صافی او د افغان مخکشو شذو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ لمشتر د ټلیفون لاره وصل سوي دي. دوی تشارغ لاست وایم لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم. تاسی واوری دل چه گرنو افغان شدو او ناری نو ده نری بیلا بیلو هوادونو تا ملگور ملتونو تا او همدار از ده طالبانو حکومت تا پرانیستی لیکون لی جلی دی او پا داغه کی اخپلی غشتنی مطرح کردی. ده دوی طولو تنگار پر داغه دی چه باید ده تعلیم دروازه دنجونو پر مخ پا افغانستان کی پرانیستل سی. ستاسو پا نظر داغه دول لیکون چه تاثیر کولای سی؟
لومړی خو تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زمانه مو د پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کېږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو د دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دې ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتمان لري.
ډیره مننه صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. ستاسو په نظر څه کېدل په کار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوې ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي. په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانو سلامونه تاسو ته تاسو مېمنه او د دې کتاب زما په نظر دا د اوس فشارونو خطیرو ارسم را چې دې زما په نظر دوی باندې اغیز نه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي. ولې دوی خپل مال کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر حسن د دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اغیز نه کوي، ځکه مخکې مسند راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروسه مقامات دوی وو هغوی پرې نه خو چې ولاستې بل هیوادونه ته. مګر مطلب او د دوی اهداف بل چې شی ده، ښه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه زما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا په رسمیت پېژني، که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول را کړی ده او اساوادیا حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید په دې باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوسه خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده، که ډېره کومک سوی وو ډېره کومک طالبانو ته وسو زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هېوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت وپېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې خپل بېوازه بېچاره خلک باندې چې د یو دغمه دوري لپاره دوی سرګردانه دي، څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ د پانتون ته راولېږل او دا دوی باندې واړست او په آخر کې نتیجه درخه وسو. اصلا د ماشومان د افغان د مېرمن د دمیره جوانان د هېڅ دوی آینده معلومه نه ده، که ډاکټر دی که انجینر دی که اقتصاددان دی چی دوی بیخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې درقم دولت سره.
مننه ډیره صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اوریدونکو دی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. پرستو جانې، تاسو څخه به دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلې دي، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی، نه یوازې چې په افغانستان کې دی، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دی څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل ارګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي. دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو داسې یو لارې دي غوره کړي ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي، ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر. ډېرې ښځې به او ډېرې چې یعنی نسوی کولای چې ولاړ سي کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي، او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا ستاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې ستاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلی سي د اوس لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول دغه اوس دغه لار غوره کي او ښځې دې په کور کې کښېني ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټ لاسته راوړنه یو تړون و، چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت په اړه و چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهدې یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کیږي، زموږ خلک هیڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړه ده. هر مورد چې دی په منځ کې موږ اغیانه پاتې چې مسله اوس ده، نه موږ څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولای شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري ترڅو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولای سي ډیر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی ښځې، د دوی فامیلونه، د دوی خوندې او د دوی مندي او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیولې چې مکتبونه دې بند سي، زما ښځې دې په کور کې کښېني، زما نجونې دې مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډېر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب دلته موږ لڅې روان یو مکتبو ته. دوم مسله دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول بیرته افغانستان ته راسي، ترڅو هغه بیا وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو، د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک یې دروي. هلته چې ورته وایي چې تا ولې دا کالیا اغوستي، ته چې دپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې، او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړې، هیڅوک یې نه لري. او دلته یې پلار راغلی دی، مثلا موږ یې ویلو، موږ بې تیزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. درېیم مسله دا ده چې موږ
بلی ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني. پرستو جانې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. ښه فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستو جانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دغه هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستي ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستي چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه دی راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف تخوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کو او دا باید موږ معلوم کو چې کوم منافع یا کوم مالی کومکونه طالبان ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالی کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې ویلي چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، انداس یونیسف چې همیشه همکاري کړی ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، انداس د دغه د خوړو جهانی پروګرام چې د ډبلیو ایف پی کې دی، چې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور تبه یو خزینه نه نوته اول تبه د تعداد د فامیل د وضعیت د اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د مغه محل د مشر سره یا د امیر د مغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امور به دوی په دې شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلې وچلار چې ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته وایي چې هلته څومره ده. نو د دې کار لپاره بهترینه لاره همدا و چې یو ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه د پیو درول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته د ادامه ورکي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو خلار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او خځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې ډېره مننه شګوفه کاکر صاحب. زبیرته تاسو ترځم شایسته جان، تاسو څخه پوښتنه دغه ده چې ګانو شوځو موږ ته ویلې دي چې د هغه ورسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښې نه د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او په خوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه شوځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولیږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې شدې د کار څخه منسوي او بیا ورسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د شوزو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه ښه نه وو، اوس چې طالبان راغلي بېخي له بد بدتر نه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده وو، څو ورنه کړ ماشونه یا ورسته چې ورکر ماشونه لږ و نیمایي وو، هغه پوره ماشم هم نه وو. دا چې څونه اغېزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده، په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهداره نه دي، د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده، در شروع نه موږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي او سرمایه ولري، او دا چې دا باندې کړی دا او سما ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي، نو ولې دا د دې په ځای یو بدیل نه راوړي؟ ولې میاش کې بهر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځایونو کې، ولې یو کوپون دا شیان نه جوړوي چې ولې کې دوی خپل ژوند مخ کوي؟ او دا چې
دا کومکونه مخکې هغه هغه اشاره وکړ شوفجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامو دوی ترسیږي باید ځان معلومه شي سمه ده که د نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چیرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه که عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کښې اخلي هغوی واک لري نور څوک قوت نه لري او سمه سروین نه کېږي زه خبرې مه په دا په مرکز کښې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره هېڅ شی نه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشومونه نه ورکوي دا خبره دا دي چې زه خپله د حکومت کارمند یم ما ته سمه خو ماش اصلا نه ورکوي د مخکې ماش خو بېخي اصلا ماش نه دي که ورکوي وم هغه لږ چې زما یوازې همدا د انټرنټ او کریډیټ کښې دي هېڅ هغه ما ته پوره نه کېږي د دوی یوازې د خوراک نه دي چې دا د خوړلو لپاره وکړي هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا اوس ژمي رسېدلی ده چې د ژمي دا زغال او دا لرګي دا شیان څونه قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند به تېره کړي دغه معلومه ده دوی ته نه دوی نه ډک دي دوی خپله د دوی کورنۍ دلته نه شته د طالبان که د طالبان دلته د هغوی کورنۍ وو د هغوی اولاد زامن بچیان داسې شاید زما په نظر داسې ظلم نه کول د افغانستان خلکو باندې له دې خاطر د دوی زړه نه سوزېږي د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا یوازې دوی خپل لاس کښې اخلي او زه خبرې یم چې دا چېرته کومکونه ځي
بلې مننه شایسته جانې پرستو جانې ستاسو په دغه اعلامیه کې چې تاسې ورکړې ده یوه ماده یې دغه ده چې د طالبانو سره د مالي مرسته بنده سي دغه لیک چا ته لیږل سوی دي په دې اړه که معلومات ورکوي زموږ اورېدونکو ته او بل دغه د مالي مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه ستاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو په خیر دغه موال دی بس برقم نسته انټرنټ مو هم په ختمېدو دی ګډوډي ده په وطن کې او دوی په څه شي باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې ښه دومره ډېرې پیسې را روانې دي په هفتې کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څخه بېخي حسابونه ورک دي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاده کړه زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کېږي مالیات لا هم ورباندې ډېر سوي دي دا دومره ډېر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کېږي وبه مو کمیږي د انټرنیټ وضع مو خرابیږي د ټولو شیو کیفیت ضرب دی په صفر کې نو تاسو پیسې ورته رالیږئ د دوی ټول مسله په دې کې ده چې څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلی دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټي هغه مخ ته بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفتې کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوئ او دوی پر موږ پر دا خلکو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول هغه خلک چې سرمایه گذاری کول مخکې د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه یو څو ښځې پیژنم چې دلته دوکانونه درلودله د کالی جوړول دغه افغاني وطني کالی جوړول څلور دوکانونه یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټولې بند کړي دي یو دانه یوازې پریښې دی هغه هم د دې دپاره پریښې دی چې وایي زه حداقل وکولی سم یو څو روپۍ پیدا کړم د دې لارې څخه په دې چې کرایه او مالیه یې پر ما ډېره زیاته ده نو ښه سرمایه ګذاري دې ولاړه اوبه دې په ختمېدو دي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دي ایلا کړو نورو مملکتو ته دې ورکړه مغزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په در بدره په ایران کې په مرزو کې باندې یو یا په پاکستان کې په جیل کې باندې زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې په پاکستان کې همدا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي دغه نن یو دانه عکس په ټویټر پاڼه کې راغی چې کوچنیان ملا بندیان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوئ
ښه پرستو جانې دغه لیک کې د اخري ماده کې راغلی دی دا تاسو چې کوم اعلامیه خپره کړې د ستاسو فورم په دغه کې راغلی دی چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یوه عاجله او بیړنۍ غونډه جوړه کړي ستاسو په نظر آیا ملګري ملتونه نړیوال یا هم داس نورې ادارې کېدای شي چې د افغان ښځو پر دا ډول غوښتنو باندې غوږ ونیسي
خود باید غوژونی سي ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون لري. او بل زموږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې تر څه حد پورې کار کیږي، یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې چې موږ وسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوه په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ او سیدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو که نه یاست منتظر دې مسلې ته، ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نه سي، ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره رامخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي د هغو سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدئ چې ایمان الزواهری حتی راغلی و، یعنی خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لارې نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې له دې چې کوم مسله خدای نه خواسته وسي باید د دې په اړه کښېني یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې زبیر ته تاسو ته راځم. شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیږل سوی دی د ښځو د خوا څخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر ښځو باندې ظلم کوي دوی ځپي او د دوی حقونه نه ورکوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مامور کې هم تاسو په بل خبرونه کې د موضوع باندې وضاحت ورکړای وو، او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه د اتباع او د حقوقو بحث او وړ یو لوی بحث ټول حقوق په واضح شوی دی. اولین ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمن په هیڅ نه وتابیس موجود ونه اوسيږي، او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده، یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي، او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده، او هغه باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د ښځو ته وسیږي یا د سړیو ته وسیږي، که چې دوی دغه څه دي د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي، او همداسې د ښځو ته تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو خزه د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو خزه د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده، او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. تاسو ته ډیر واضح مثالونه وایم، او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبرې یاستئ. مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجاره و، او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي، چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کې دل هغوی ته به تداوی به کوله، د هغوی درمان د خزو وظیفه وه، او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم الشان کې ویلي دي چې للرجال نصیب من ما اکتسبوا او للنساء نصیب من ما اکتسبن، وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای او الله تعال په دې آیات کې ویلي دي چې څه هم کار کولای شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو مونږه د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظره کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.